د رومیانو په نوم د پولس رسول خط نهم باب د خدای پاک غوره شوی خلک. زه په مسیح کې رښتیا ویم، دروغ نه ویم، او زما خپل ضمیر د روح القدس په وسیله د دې تصدیق کوي. زما په زړه کې ډېر لوی غم او نه ختمیدونکی درد دی، ځکه چې زما دا خواهش دی چې زه د خپلو خلکو او د انساني فطرت په مطابق چې زما رشتہ دار دي د هغوی د خاطره لعنتی شم، او د دوی دپاره دی زه د مسیح نه جدا شم. هغوی بنی اسرائیلیان دي، او هغوی د خدای پاک بچی بللی شوي دي، او ورته جلال، وعده، شریعت، عبادت او لوزونه ورکړی شوي دي. ابراهیم، اسحاق او یعقوب د هغوی پلار نیکه دي، او په انساني لحاظ سره د هغوی نه مسیح هم پیدا دی. خدای پاک چې د ټولو بادشاه دی، دا هغه نوم دی د تل دپاره مبارک وي، آمین. ښه، نو بیا خدای پاک د بنی اسرائیلو سره په خپله وعده پوره کولو کې ناکامه شو؟ نه، خبره داسې نه ده، ځکه چې ټول بنی اسرائیل په حقیقت کې د خدای غوره شوي خلک نه دي، او نه د ابراهیم ټول اولاد د خدای پاک رښتینی بچی دي. خو صحیفې وایي چې هم د اسحاق نه مستا نسل قائم وي، مطلب دا چې د ابراهیم په نسل کې ټول د خدای پاک حقیقي بچی نه دي، خو صرف د خدای د وعدې په مطابق پیدا شوي د ابراهیم اولاد بللی شي، ځکه چې وعده داسې شوې وه چې تقریبا یو کال وروسته به زه تا ته واپس راشم، او په دې وخت کې به د سارا زوی شوی، او دا زوی زموږ نیکه اسحاق دی. کله چې هغه د ربکې سره واده وکړو، نو د هغې دوه غبرګونې زامنو شو. نو ربکې ته د هغوی د زیږېدو نه مخکې وویلی شول چې په هغه وخت کې چې هغوی لا هېڅ ښه یا بد نه وکړي، خو بیا هم د دې دپاره چې د خدای پاک هغه مقرر شوی مقصد ترسره شي، کم چې د عمل په وسیله نه بلکې د خدای پاک په بلنه. نو خدای پاک هغې ته ویلي وو چې مشر به د کشر خدمت کوي، څنګه چې دا په صحیفو کې لیکلي دي چې ما یعقوب سره مینه وکړه او عیسو ما رد کو. نو په دې کې موږ څه ووایو؟ ولې خدای پاک بې انصافه دی؟ څه هېڅ کله نه، ځکه چې هغه موسی ته وفرمایل چې زه مالک خدای یم، او څوک چې زه غوره کړم زه هغوی ته خپل رحم او ترس خیم. نو دا د انسان په خواهش یا محنت باندې نه ده، بلکې د خدای پاک په رحم باندې ده، ځکه چې خدای پاک په خپل کلام کې فرعون ته فرمایي چې خو ما ته د دې دپاره باچا کړې چې خپل طاقت ستا په ذریعه څرګند کړم، او چې زما نوم په ټوله دنیا کې خور شي. نو دا د خدای پاک رضا ده چې په چا رحم کوي او د چا زړونه سختوي. د خدای پاک غضب او رحم. نو ته به ما ته وایې چې بیا خدای پاک ولې موږ ملامتی؟ ځکه چې څوک د هغه د مرضۍ مخالفت کولی شي؟ نه، داسې مه وایه. ته څوک یې چې خدای پاک سره بحث وکړې؟ ولې یو لوښی کلال ته دا ویلی شي چې تا زه په دې رنګ ولې جوړ کړی یم؟ ولې د کلال دا حق نه وي چې هم د دغې ډیری د خټې نه دوه لوښي جوړ کړي، یو د خاص استعمال دپاره او بل د عام استعمال دپاره؟ خو که د خدای پاک مرضی وه چې خپل غضب اوښی او خپل طاقت څرګند کړي، نو ځکه د غضب هغه لوښو سره ډېر صبر وکړو چې د تباه کېدو دپاره تیار شوي وو، او څه چې هغه وکړل نو د دې دپاره یې وکړل چې خپل لوی جلال په هغه خلکو ښکاره کړي په چا چې هغه رحم کوي، او کم چې هغه د اول نه د خپلې لویې دپاره تیار کړی وو. موږ هم په هغه خلکو کې حساب یو کم چې د یهودیانو او غیر یهودیانو نه رابللی شوي دي، لکه څنګه چې هغه د هوسیخ په کتاب کې فرمایلی دي چې هغوی څوک چې زما امت نه و هغوی ته به زه خپل امت ویم، او هغه چې زما محبوبه نه وه هغې ته به خپله محبوبه ویم، او چې په کوم ځای کې هغوی ته دا ویلی شوي وو چې تاسو زما خلک نه یې، هغوی ته به املته د ژوندي خدای پاک بچی ویلی شي. او یشیا د بنی اسرائیلو په حق کې په چغو وایي چې سره ده دی چې بنی اسرائیل به د سمندر د شګو په شان بې شمېره وي، خو صرف لږ به پکې خلاصون ومومي، ځکه چې د مالک خدای به په ځمکه عدالت لنډ او اخیری وي. او څنګه چې یشیا پیشګوئی کړې وه چې که مالک خدای رب الافواج یو څو کسان ژوندي نه وی پرېښې، نو یروشلم به د صدوم او امورا په شان تباه شوی وو. د بنی اسرائیلو بې ایمانی. نو بیا موږ څه ووایو؟ غیر یهودیانو چا چې د صداقت دپاره محنت نه کو، نو هغوی دا حاصل کو، او هغوی دا صداقت د ایمان په وسیله حاصل کو. خو بنی اسرائیلو چې د شریعت په بنیاد د صداقت حاصلولو کوشش وکړو، نو هغوی په هغه شریعت پوره کولو کې کامیاب نشول، داسې ولې وشول؟ ځکه چې د هغوی کوشش د ایمان په بنیاد نه و، بلکې د عمل په بنیاد و. هغوی په کاڼي تندک خوړو، لکه څنګه چې صحیفو کې لیکلي دي چې ګورئ زه په سیون کې داسې یو کاڼی ایږدم چې د تندک باعث به جوړیږي او خلک به پې تندک خوري، او څوک چې په هغه ایمان راوړي هغه به شرمنده نه شي.